دوشنبه د سلواغې شپږویشتمه د فبروري پنځلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سلامونه په دې خبری مجله کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دي چې پر افغان ځواکونو به بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې موافقه شوې. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یو پوځي هلیکوپټر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپلې دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پرېکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1999 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بنده تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس کروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1999 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راننوتل. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په نهو کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان کړل او نورو هیوادونو ته یې کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستان د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والي ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي کسان وژل شوي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وویشتل شو او سپاره کسان پکې ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وویشتل شوې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وویشتل شوې چې د ترکیې پلوي د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونه او د سوریې حکومتي قواوو چې روسیا یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې څو واره نشتې کړې دي. واشنگتن پر انقرې غږ کړ چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شوي اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم بحث وکړ. کرملین ویلی چې پوتین له زلنسکی پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او خنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه اشغال کړه او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. روسي خبر ده چې د رومانیا لوی سرنولي 14 کسان چې یو جرمني شزه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې لمشمانو د غلامانو په توګه کار اخیسته. د رومانیا د لوی سرنولي په وینا د کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنس یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان چې عمرونه د 2013 کلونو ترمنس د رومانیا په شمال کې په یو کلی کې یو روزنیز مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی سرنولي دفتر ویلي چې د هغه یواد په شمال کې د ماشومانو او تنکی ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی سرنولي د دې مرکز کارکونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د آزادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. ویل کیږي چې طالبان موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځانران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وای نو کړی، له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدان درې ورسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوې کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده، کوم رقم چې لازم دی هغه رقم په ملر نه دوت شي.
په دې خبري مجله کې دا هم واوري چې د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې پلسکونو زره کسان اخته شوي او د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
اولاد خو چې بعضې مال مرګ دغونه وایي پلاره ته به سواده وي او موږ د باسواده جامې ته د باسواده تربیه.
د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقې ته رسیدلې دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو، نو داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شای په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی بد د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه، خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي، موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوي ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبريالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 12,500 امریکایي عسكر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناتو د غوښتنې په ماموریت کې خدمت کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبري اعلان ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت راتلونکي هم په دې پوري تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څنګه تعهد څرګندوي.
د ناتو کرنټلی هاز around 16,000
دوی ناتو اوس مهال په افغانستان کې شپږ زر عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوت شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وکړو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوت شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځانته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لاسور زی وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبري شروع شي. طالبان بولي اورمن تغاړه نشته چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې نظیم سمون نصر اخیسته.
و اساسی هغه ویرې داده چې کچیر طالبان اوربند دلان کې نو ممکن نامغه د ورم کال دی د تیر اختر به د دریو ورځې اوربند هغه تکراری سناریو الته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیره جنگلي دي تازه نو چې جګړې لیکو توسي هغه د تلوالتیا پیدا کړي و چې باید وصول وشي. نو دوی هم د دې دایریږي چې د جنگلي کې به کمزوري شي. بل داده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کړي چې دا به هم شموله پروسه یې په لومړي ګام کې امریکا به ول افغان حکومت سره خبرې کوي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لاس ورځي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغه سې لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خواسي خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. یار تا تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی ښارونه باندې امرې وسی.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده؟
صحیح ده، یعنی دا خو یو خوشبینی و له پخوانه هم موږ دا نوې خبره هم نه وای. واته نه کال کېږي چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پرانستل شو، ټول ویل چې د افغانستان معضله حل شوه، ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دغه لس ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسلیک کېږي، دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او که نه. نو هغه یو حالات تصور کو، هغه هم دا ده چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل چې زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي، ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه ډیره مثبته وي. او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایو چې منځګړیتوب وکړي، یا به روسانو ته وایو، یا به چینیانو ته وایو، یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووی چې په دې کې منځګړیتوب وکړي. او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله، هغه پروسه نو بیا نتیجه ډېره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې پاړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
تایم مجله په دې پوښتنې خپل مقاله پیل کړی چې آیا زلمی خلیلزاد به د ترامپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په سمر ورسوي؟ د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمینې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازه. د تایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیلزاد څه باندې یو کال لګیاو څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیلزاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. دی له طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیلزاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د تایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالد ترامپ ته به د ولسمشري ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ترامپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو تایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکامه شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3500 امریکایي او ناټو ځواکونه او لسګونه زره افغانان وژل شوي دي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال ستریت ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وارو چې ښاغلي ترامپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزینی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ترامپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ترامپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر دولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به پر رسمي اعلان سره پیلېږي.
د پکتیا د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیسته شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره همهاله په مختلف ولایتونو کې پرې د خلکو له لورې نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینا یې په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل،
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه ده شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د مونږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، هغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزیر زدران، ګرد څیړی، روحانی بابا، ډنډی پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي، خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نشوي.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتی ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمې دي. شواک و عزیز ادران ګرد سړی بالکل د دوی ګیله فر ځای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ 1.5 کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زخت ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یادې ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوې. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر له 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډېرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډېر ښارونه قرنطین شوي دي. وروستی حال د فرشتې جلال زی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړ شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوات اسوه چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1416 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر دیرشو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي. لاند خبرونه د امریکا د حکومت و جګپوري چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټپاتې کېدو په شرط دا خبره کړې ده. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډیر شمه کلی سره د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه او د ځواکونو روسي پوځي ډلګي د 1979 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بندر تیر شو او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوری حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم له مخالفو وسلوالو او روسي سنگر دی. د الوتکه پرون وشتل شوه. د اوکراین او روسي ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبري وکړه. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهم سرمشریز پر جوړیدو او د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو خبري وکړه. او د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزا او میړه هم پکې دي تورن کړ چې له ماشومانو د غلامانو په توګه کار اخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې وړاندې یعنی تر ونې مبجو مخ کې ازادي راډیو ته یو شمېر را رسیدلې اس ایم ایس سن الولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نیمه جاسانده د غنمو جوړو د ویلار دی
مسره ته کاکا جانه په کور کې څوک اسې
من شکر دی یاوې سلا پاره
نه مې خدای دې چکیږي
دا مې ماشان دي زمن مې او درګانی مې هم ګاین دي مې
به کار غریبي څوک کوي
کار غریبي خو یو زوی مې سای منصب ده
بله
اردو کې ده وادي په لري دغه ماشه ولا نور زمن مې په تحصیل کیږي یا په روس ګال انجینری نه فارغه سه یو کال د شکر له ډاکټری فارغه کیږي
د خو دې ټول اولادونه خره سوالي درته وایي چې کوم پیسې چې کوټ راوړي خرج مصرف پوره کیږي
ولا گزاره کینو 500 روپۍ د ملکم راځي
ښه
موږ د قرهباغ تاک لرو انګور لرو د کوم راځو
بله
یو د غریبي گزاره به کیږي نو درې زره ملته انجینر دا ورکول پول ټکنیکی ویل درې زره پر رښتیا خسته نه تام نامي
ښه
زیاده بیا دی داری ویلی
بله
دو زره می جبلی لور اخستلی سی مکتب ویلی دی موتر کرای و خر دی موتر و بلا بطری
یعنی دا گیره دی طول دی اولاد لپار سپینک را پخواره ی غریبه ای که
طول اگر طول طول طول
چه توقع لره چی بیرت دی اولاد دی تا دوم را زحمت چر قم ادا کی
یعنی اولاد خب ایادا که او ایادا نکی قصی بال دی مال مرگت دکونه ویش پلا را تبی سوا تاوی او منگ دی باف سوا تاوی دی جامی بیتا دی باف سوا